السلام عليكم ستوري مشاي ته مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړې کې د خپل کوربا منور شانې کې پرځونه قبول کړي په دې غړې کې بدرتا د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمایزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې انیسات ماجر وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د افغان ولسمشر اشرف غنی استاذی محمد اکرم خپلواک ویلی دی افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرو پیلولو ته تیار دی خو لمړی په پاکستان سره خبرې کول غواړي د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی او د روس ولسمشر د ترکی پر سي د سنو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر کړی دی اوسته خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استاذي محمد اکرم خپلواک ویلي دي افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي خو افغان حکومت وایي چې باید لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي ځکه چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلان شوی جګړه شروع کړې ده محمد اکرم خپلواک دا خبرې پرون د امریکا غږ ډیوا ریډیو سره د مرکې پر مهال کړې دي هغه زیاته کړه
د افغانستان د حکومت موقف ډیر واضح دی او ښکارا خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي موږ واقعي بحث غواړو خبرې غواړو او امید مدار چې دا ځل د پاکستان ټول ایجنسي په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي
محمد اکرم خپلواک زیاته کړه چې کابل ته د دورې پر مهال د پاکستان پښتنو سیاسي مشرانو اسفندیار ولی خان محمود خان اچکزي او افتاب احمد خان شیرپاو په درناوي افغان ولسمشر دا خبره ومنله چې ولسمشر اشرف غنی به د پیرس په کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو یاد لسکسي د پلاوي د تیر زیارت په ورځ افغانستان ته په دوره تللی و د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی د یاد کمیشن مشر زار علي خان افريدي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې کمیشن منشور به تر راتلونکي میاشتې په لسمه نیټه جاري کولی شي نوموړي زیاته کړه چې د دې کمیشن تر لاندې به د خلکو ماشومان او د غسي د نورو خلکو د حقوقو خوندي کولو لپاره کار کولی شي او د بشري حقوقو خلاف ورزيانو په اړه به جزئیات هم راغونډيږي د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې د شخصي کلینیکونه چلوي د مشال ریډیو خبريال وایي دا پریکړه پرنده خبر پښتونخوا وزیر اعلی پریس خټک په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده د یادې غونډې پر مهال دا هم ویل شوې ده چې د ټیکس ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن یو عمله به د غیر سرکاري کاروبار کوونکو نه ټیکس راغونډوي او د ډاکټرانو د ټیکسونو د جزئیات راغونډول لپاره یې پنځوس ډاکټران هم ټاکلي دي د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي په ډزو وجل شو دی د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک پر انمشال ریډیو ته ویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکي عبدالنافی روکیال تیر مخام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې وسلوالو وجل دی د یادونې ده چې د ملي امنیت دغه کارکونکي د ولایتي شورا په تیرو انتخاباتو کې کاندید وو دغه راز یې په کندهار کې د یو مدني فعال په توګه هم کار کاوه نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د 500 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد د درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد ولایت کې به د ویکسینو د ګرځن د ټیمونو لخوا د یو شمیر وزیرستاني ماشومانو په ګډون نږدې 3 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د اروپایي اتحادیې او ترکی مشران به نن اروپا ته تلونکو کډوالو په اړه یوې معاهدې ته د حتمی شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي ټاکل شوی ده د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن د پیښور په وخت ماښام 2 بجې په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې 38 مشرانو سره وویني د شام د جګړې له وجې سږکال اروپا ته شاوخوا 8.5 لک خلک داخل شوي دي چې دا د دویم نړیوال جنګ وروسته اروپا ته د داخلیدونکو کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا لاغ وروسته ده چې د نومبر په 23 ترکی د شام پولې سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. دا امر چې پرون د کرملین په ویبپاڼه خپور شوی دی، د هغې 3 ساعته وروسته مخې ته راغلی دی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد د ځواکونو لخوا د روسیې جنګي الوتکې د راغورځولو په اړه د خفګان څرګندونه وکړه. د دې خفګان د څرګندولو نه وړاندې پرون خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال اردوغان د ترکی د ګام دفاع وکړه او په شام کې یې د روس پر کاروایانو نیوکې وکړې. یو چارواکی ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دی د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د بجل شوو 160 نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونی دي. د سنجار سیمې خاروال محمد خلیل ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دی د دې میاشتې په لومړیو ورځو کې په سنجار خارګوټي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د قبضې وروسته دا په دې خارګوټي کې یا له دې سره نږدې شپږم اجتماعي قبر دی چې موندل شوی دی. دا قبر د سنجار په جنوب نو بخنه غواړم په مغرب کې په 10 کیلومتره فاصله کې دی چې ګیر چاپیره یې په لوی شمېر کې بمونه پراته دي. دغه کسانو د معلوماتو له مخې چې د دغو وژنو عیني شاهدانو اټکل کېږي چې په دې موندل شوي اجتماعي قبر کې به د 130 کسانو د مړي پاتې شوني پراته وي. وروستی خبردار چې د شام پوځ وای ترکی په دې وروستیو کې یاغیانو ته د وسلو بارودو نورو سامانونو په رسد کې زیاتوالی راوستی دی. د نومبر په 23 نیټه د شام د پوځ قومندانې ویلي دي ترکی 6 ستا د بشري مرستو قافلې وای هغه اصلا د وسلو لیږدول دي. په ترکی دا تور هم لګول شوی دی چې دا وسلې په شام او عراق کې د نواردراتو یا د انټیکس او د تیلو په کم قیمت خرڅولو په بدل کې ورکول کیږي. خو د ترکی ولسمشر دا تورونه ردوي چې د نړۍ ترکیه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه تیل اخلي. د خبرینو پای
انی ساجمل درته د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. اوس په موکړې چې په روانه خبرونه کې درته کوم ریپورتونه وړاندې کوو. د کابل د سفر پر مهال د پاکستان د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو د افغان چارواکو سره په ملاقاتونو کې د امن لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی. خو د ولسمشر اشرف غنی سیاسي نماینده ډاکټر اکرم خپلواک وایي
اول خو د افغانستان د حکومت موقف دا چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم راپیدا شي.
د قبایلي ولس د انساني حقوقو د خلاف ورزي او د مخنیوي لپاره یو کمیشن جوړ کړی شوی. د دې کمیشن مشر د قبایلو په اړه وایي
او انسانانو په عمره کې نه راسو، موږ عیني قانوني او سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته.
د پیښور ډاکټران وایي په بازارونو کې جالي داروګان خرڅیږي. دغه داروګان په رنځورانو څه تاثیر لري؟
فیدی په ځای خو بالکل نقصان ځکه دی چې هغه خو لکه اکثر داسې چې خلک څوک پکې اوړه واچي، څوک پکې یو شی واچي، څوک پکې بل شی واچي، موږ ته خو لکه داسې پتو لګي چې یو دوی کار نه کوي.
هلته د افغانستان د خوست ولایت په شمول یو شمېر برخو کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شوی. په دې هکله طبي ماهرین دا پیغام ورکوي.
موږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د مالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم.
دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه حساسه خبرونه ته اغواګي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د کابل دورې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو او د سیمې په امنیتي حالاتو خبرې کړې دي. که څه هم د ځینې رپورټونو له مخې د مشرانو د کابل د سفر په وخت د پاکستان لخوا وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر راضي کېدو هم خبرې کړې، خو د قوم پرست ګوندونو ځینې غړي وای ممکنه ده چې د وفد له ځانه سره د پاکستان حکومت لخوا کوم پیغام هم وړوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع د رپورټ برابر کړی.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د سیاسي او قومي مشرانو یو لسکسیزه پلاوی د افغانستان ولسمشر او ځینو نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو د افغانستان سولې او سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. کابل ته په دوره په دې لسکسیزه پلاوی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسوند یار ولی خان، د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او ځینې نور کسان شامل دي. د افغانستان د سرحدونو قبایلی چارو مرستیال وزیر غفور لیوال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مشرانو د افغان سولې په بهیر او یو شمیر نورو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان حکومت موقف ډیر واضح دی، یوازې هغه وخت به د سولې خبرې اترې پیل شي چې باور وجود ولري چې نتیجه ورکړي. لومړی باید پاکستان په واضح توګه دا خبره له افغانستان سره په یو شمیر نړیوالو ضمانتونو سره بشپړ کړي چې نور به د افغانستان د مخالفینو له حمایت او هغوی ته د ځای ورکولو څخه لاس اخلي. یعنې د افغانستان دریځ په دې کې ډېر څرګند دی چې هر ډول اقدام تر دې وروسته د سولې لپاره باید نتیجه ولري او په وضعیت کې تغییر راوست.
ځینې داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې د پښتنو مشرانو د موجوده پلاوي د پاکستان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر راضي کېدو مباحث کړی دی. پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مختلفو معاملو د سمولو لپاره د پښتنو مشرانو پلاوي ولې افغانستان ته سفر کوي او کمپرسته ګوندونه څنګه د پاکستان د انتظامي پیغامونه افغانستان ته وړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي رضا محمد رضا وایي د پښتنو مشرانو تل د هڅه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو او د بد امنۍ د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي.
موږ خو د افغان پر مسله باندې د افغانستان په مسله باندې په خپل ځان یو ډیر لوی پریک بللی دی، هر وخت هم بللی دی. دا خبره موږ پته کړې هم نه ده تر څو پورې چې دا خبره ده چې یعنی موږ خو د پاکستان د دغو قوتونو پته کړې دي چې دا د امریت قوتونه دي چې کم د پاکستان ستراتیژي جوړوي، حکمتي جوړوي، دا چې بالادستی راولي پر افغانستان باندې دا دوی له اور سره دغه ملک هم په تاوان دي. موږ خو له خپله وسه باندې خپل ځای مو په ګډه هم چې شیرپاو صاحب وزیر داخله اوسېدلی دی د دې ملک د هر څه خبر دی، لیکن دا خپل دریځ دا دی ډېر واضح دریځ دی چې تر څو دا افغانستان ته دا باور نه وي ورکړی چې له دې خاورې به پر تا باندې حمله نه کوي. دا تعلقات پر مخ نه سمېږي او چې دا تعلقات نه سمېږي په دې ټول ریجن کې امن نه راځي.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې مذاکراتو لومړی پړاو وشو چې وروسته بیا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپرېدو وروسته دغه مذاکرات وځنډول شو. د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین بیا وایي د ملا عمر د مړینې د خبر او په کابل کې تر بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې خراب شوې او بې باوري زیاته شوه. نو ځکه هم د افغان ولسمشر په بلنه د پښتنو مشرانو پلاوی افغانستان ته په دوره تللی.
افغان حکومت زمونږ مشران غوښتي دي او هغوی ته دا خبره په ګوته کوي چې تاسو د پاکستان په چوکاټ کې خپل سیاست کوئ، مونږ ته دا مشکل پیښ دی. ځکه چې د پاکستان او د افغانستان د حکمرانانو ترمنځ جګړه تاسو ویلی شي په دې وخت کې زمونږ قوم پرسته مشران هغوی چې کوم دی نو دا مسله تر اخرې په خپل سر نشي حل کولی. یا خو به دواړه حکومتونه په هغوی اعتماد کوي، ثالث په دغه باندې هغوی له اختیار ورکوي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د پښتنو مشرانو د لسکسیه پلاوی د زیارت په ورځ د کابل په دوره تللی. تر دې وړاندې هم پښتنو مشرانو له افغان حکومت سره د پاکستان او افغانستان په حالاتو د بحث لپاره کابل ته سفرونه کړي دي.
ریپورت کې مو واوریدل چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د افغانستان درې ورځنۍ دوره کړې ده او دغه هیواد کې د سولې او ثبات په اړه، د پاکستان د کردار په اړه او د راز د سیمې د امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. په دې حق له افغان حکومت څه نظر لري؟ په واشنگتن کې د ډیور ریډیو خبریال نوشیروان قلندر د اشرف ولسمشر اشرف غنی د سیاسي نماینده ډاکټر محمد اکرم خپلواک سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
اول خو د افغانستان د حکومت موقف دا چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم را پیدا شي او پاکستان چې هغه نه اعلان شوی جنګ په افغانستان کې شروع کړی ده، لومړنۍ باید دغه خبره پای ته ورسیږي. بیا د غنرو سره طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند باندې بحث وشي. د افغانستان حکومت لومړی وخت نه هم ویلي، اوس هم وایي چې موږ غواړو چې لومړنۍ خبرې د مذاکراتو د پاکستان د دولت سره وکړو او د هغوی سره چې په یو ګډه ژبه او تفاهم باندې ورسیږو. ځکه چې د درست د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په اړوند باندې تخریبونکې ده، نو لري غروسه بیا د سولې په مذاکرات په اړوند باندې بحث کیږي. دوه مسله چې زمونږ درانه سیاستوال د خیبر پښتونخوا او کویټ څخه راغلي وو، جمهور رئیس د دوی د احترام په ساتلو باندې او د دې د درناوی په خاطر باندې ومنله چې د پاریس په کانفرنس کې پاکستان د صدر اعظم نواز شریف صاحب سره خبرې هلته وکړي او پیغه مجلس کې چفا نو اوس پور سره ګډون وکړي او کېدای شي درې اړخیز غونډه هم هلته وکړي او د قلب آسیا د آسیا د زړه د کانفرنس په اړوند باندې د افغانستان ځینې ملحوظات چې د پاکستان حکومت هغه باید رفع کړي او له هغه وروسته به د افغانستان حکومت او جمهور رئیس تصمیم نیسي چې اشتراک وکړي.
دغه پاکستانی مشران کم سیاسي پښتانه مشران چې راغلي ریسپندیار ولی خان، محمود خان اسکزی، دغه شان افتاب احمد خان شیرپو، څومره افغان حکومت د دغه خلکو په لاس باندې مثبت پیغام پاکستانی حکومت ته ورولې کو چې کنه او خبرو ته رضا دي خبر ورسره کول
غواړي؟ دوشه پارک لري یو دغه چې دی په وایسته واځي په چې په د پاکستان د فدرالزم سره لیدل کوي او ملاقات ورسره کوي او کېدای شي د پاکستان د رسیدو او سرتاج عزیز هم امکانات لري چې سفر وکړي. پروسی دقیق هغه نه معلوم، د افغانستان د حکومت موقف ډیر واضح دی او ښکارا خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي او خبرې په واقعیتونو باندې نو په صورت باندې د افغانستان د حکومت دنو مفانم ته لومړی ځل باندې باید په واقعي معنا باندې خبرې وشي او خبرې لومړی د پاکستان سره وشي تر څو د دوه دولتونو ترمنځ پیدا شي او د طالبانو سره خبرې کول مشکل کار نه ده او موږ په دې مطمئن یو چې بین الافغان نتیجه ورکوي او مثبت دی.
لنډ غونډه جواب به دا غواړم چې افغانستان حکومت اوس په دې وخت کې اوس راځي خبرې کول غواړي نور وړاندې
او دا به نو اوس د مناقصه کراتمات جمهور رئیس سرکړی ته او د پاریس غونډه کې به د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم لیدنه وکړي او دغه نور سبا دراسوم کې پاډون دا
کې بیر پاریس کانفرنس کې به بیا پته ولګي چې صدر اعظم نواز شریف او اشرف غنی صاحب ملاقات وکړي د هغې نور سبا سلاري چارې جوړیږي. خو آیا افغانستان حکومت دا باور لري چې کنه د پاکستان سیویلین حکومت یا د نواز شریف حکومت کنه هغه به د سولې خبرې په وړاندې بوزي کنه دا نیخ پنیغ افغانستان حکومت د پاکستان فوج سره کول غواړي؟
دا تر دا د دوی داخلي مسله ده، موږ واقعي بحث غواړو خبرې غواړو او امید مو ده چې دا ځل د پاکستان ټول ایجنسي په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي.
او دا چې کوم ډله درغلي د پښتنو مشرانو د دې په دغه خبرو اترو کې په آینده کې سرول وی کنه دی به یو
د سیمه درانه مشران دي او دوی غوښمو مشران دي چې هغه سیمه د ترهګرینا تکیدګی او د ترهګرینا زولیدل دي د دوی نظر د مشوره د دوی حضور د هر څه مهم ده.
ډیر مننه جی.
دا وو د افغان ولسمشر اشرف غنی سیاسي نمائنده ډاکټر محمد اکرم خپلواک چې افغانستان ته د پاکستان د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو د سفر په اړه، د افغانستان د سولې او ثبات په اړه، او د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه د ډیو ریډیو د همکار نوشیروان قلندر سره خبرې کولې. بلخوا ورزو قبایلی سیمه ته د قبایلی ولس د انفرادي او اجتماعي انساني حقوقو د خلاف ورزيو د مخنیوي لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړی شوې چې مشران دی وايي په یوشتمه پیړۍ کې هم قبایل د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي. د دوی په وینا د دې کمیشن په نتیجه کې به اول د دغه حقوقو غوښتنه او بیا تحفظ کوي. په دې حق له د سیمه د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی دا ریپورت را لګیلې.
په قبایلی سیمو کې د انساني حقوقو د خلاف ورزيانو په ضد د قبایلی سیمو انساني حقوقو په نوم کمیسون جوړ شوی چې هم دغه کمیسون باقاعده منشور و د روان میاشتې په 10 نیټه جاری کول شي. په تاسې حال کې چې د قبایلی سیمو یو شمیر اولس بیکور دي، سکولونه پکې اړنګېدلې پراته دي، روزګارونه نشته، نو د تاسې کمیسون د جوړولو ضرورت زیات و. د دې کمیسون مشر زرلی خان اپریده چې د فاټا ان جی اوس کنسورشن مشر هم دی وای
پدې کې سره پاسه یو کرو خلک انسانان ژوند کوي. فاتح صورتحال انساني حقوقو په حواله باندې ډېر ابتر دی. کوم حقوق ویل کېږي هو انسانانو په عمره کې نه راسو، موږ عیني قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته دی، او خاص کري ماشومانو حقوق د ښځو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
واجد محمد د محمد جنسي اوسیدونکو یو سماجی کارکونکو دی، هغه وای چې د انساني حقوقو د څرګندولو لپاره په قبایلي سیمو کې د کوم سازمان ضرورت لډیر په خوارا حسي وو.
د اختیار قانون لاندې مونږ هیڅ قسمه دلته جلسه جلوس نشو کولای. مونږ کچرته پولیټیکلی وری شي کوم قانون چې دی نو پولیټیکل چې کوم دی هغه زمونږ عدالت هم دی او هغه زمونږ قانون هم دی. نو دا شي هیڅ قسمه رسایي د قبایلي خلکو نشته دی عدلیه ته چې هغه د خپل حقوقو د لپاره آواز اوچت کړي، چې هغه د اظهار رائے په شکل کې، چې هغه د وومن رائټس په شکل کې. نو هغه چې کوم دی مونږ ته نه دی ایکسټینډ
دی وای چې د ټولو اولنې حق باید چې ورکړی شي هغه تعلیم دی. نو بیا د قبایلی سیمو د تعلیم صورتحال څه دی؟ شوکت عزیز د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر دی او وای
تعلیمي حوالو سره د سټوډنټانو کوم وایلیشن دی، یعنی کوم ځای ته ور روان دی هغه یو حق کار کوي.
زر علی خان اپریدی وای چې هغوی بل ټولو اول هغه معلومات را غونډوي چې پکې د انساني حقوقو خلاف ورزي نه شوي وي.
دا موږ ډیټا هم کنیکټ کوو، رائټس سره ریلیټډ کوم سیزونه یې او موږ او باسو دا موږ ډیری سره شیر کوو، دنیا سره هم شیر کوو، خپل ملک پاکستان سره هم شیر کوو. موږ چا په ځد داسې نه دي کوم چا په ځد خو په انساني حقوقو خبره کوو. ریاست نه خبر په فار دي چې خبر شي او کاناډا نه خبر په فار دي چې خبر شي. دا ټول لپاره موږ یو سټراګل کوو.
او دغه تنانو پوینه چې د انساني حقوقو لټولو اولنې خلاف ورزي اف سی آر قانون دی، هغه به د دې د ختمولو لپاره هم غاک اوچتوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
هلته په کورم ایجنسی کې ځای مشران د حکومت نه غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته ستانه شوي د مارغانو سیمې متاثرینو سره د په بحالۍ کې مرسته وکړل شي. په سیمه کې یو شمېر کورونه داسې دي چې د دوی په وینا د پوځي عملیاتو په وخت ړنګ شوي او د اوسېدو قابل نه دي. بلخوا چارواکي وایي چې د ځایي مشرانو دغې غوښتنو ته به په سنجیدګۍ سره کتنه کیږي. نور حال د تاریخ اورګزی پر رپورٹ کې ورو
مشرانو په خبره بسیمه کې تر 300 پورې کورونا داسې دي چې هغه پوځي اپریشن په وخت زیانمن شوي دي او دوسیدو قابل نه دي. ځایي مشر ملک حاجی سلیم خان اورګزی مشال لډو توای یو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمې متاثرین واپس کړی شوي دي، خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکاري لپاره هیڅ داسې مرسته نه دي شوي.
دیو خلکو ته د کورونا جوړ کړی شي، از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي، دا هم کولو اسمان لاندې پرته دي. لہذا دو سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی د درد پښون کې وخت رہی دو سره د هر کس ممکن امداد وکړی شي.
نذیر خان په نامه یو متاثر کس او مشر مشال لډیو توای خپل سیمې ته درتلو نه مخکې ورسره د غواده شي و چې بیا آبادکاري لپاره به دوی سره د ضرور لکه روپو مرسته کیږي، خو د حکومت د غواده تر اوسه نه دی پوره شوی.
څلور لکه روپی گورنر صاحب په سینور کې مسر خپل وعده وکړه کړه د کورم ایجنسی کومل شیرزی سره څنګه د نیم قوم یو پسول څلور لکه روپی تو ته در کوم خو یو میشته یو ته پاس څلور روپی و سفر مد قوم ته نه دی میرو کوم از دوره خلغو هغه کورونه جوړ کړي د سمیر سره نه اوس دغه مې صح خل موسه بار فري دریم ایسا ما کوم شینه د غریبانینه زاغه زونه ته کوم نشي جوړول.
خامن شاه په نامه یو بل متاثر کس او مشر مشال لډو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا آبادکاری وکړي. دی وای په سیمه کې ځینې داسې خلک شته چې قرضونه اخستی دي او خپل کورونه جوړ کړی دي.
د هر څو چې هغه په قرضو باندې کور کړی وي او هغه اوسا قرضې ورزنه غوړي او قرضې نشي لنډولای غریبون دي او هغه مزدوری کوي او بیګی ته خرچې دراک نه وي څه هغه قرض لاندې کی کدا خپل کور ته وګټي نمیره بنی وکو ته تاسو دو حال کو سره امدادات وکو.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال ډوتوای حکومت د بیکور شو خلکو کورونا د بیا جوړول په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري.
مرغانو کې خدای چې ایمرجنسی بند باندې موږ سره لږ ډیر غم کړی وي شلټر هم کړی وي ناسو بیا تاسو باندې بند شو ګورمنټ مسلې وي او هغه نه پخ بیا چې کم نه نو موږ د هاوسینګ سروې اراده لرو
مرغانو سیما د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د الشرزو قوم خلک اوسېږي. چارواکو په خبره په الشرزو کې د کامیاب پوځي عملیاتو وروسته د مرغان سیمې متاثرین د اپریل میاشت په 2014 کال کې واپس کړی شوي دي. په الشرزو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري. طارق ورگزے، مشال ریڈیو، پیښور.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ٹویٹر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا،
او د ٹویٹر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او ماخام په شپږ بجې چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د یو شمیر نورو شخصي کاروبارونو ترڅنګ د ډاکټرانو لخوا په غیر سرکاري کلینیکونو یا هسپتالونو چلولو باندې هم د ټیکس لګولو فیصله کړې ده. په دې حق لراته سشي بولان دي د پیښور نخبل خبريال شبیر احمد جان حال راکه.
خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پرند اعلی پیغونډه کې دا پریکړه کړې چې په کې د وزیر اعلی علاوه د صوبې چیف سکرټري هم شامل وو، او په دغه غونډه کې دا پریکړه شوې ده چې څومره هم په دې صوبې کې کارکونکي ډاکټران دي چې هغه د سرکاري نوکران علاوه چې کوم پریکټس کوي یا میډیکل پریکټیشنر دي، دا هغه سری سری چې څومره هم د لیبارټری کار کوي چې غیر سرکار دي، یا د کیبل کارکون خلک دي، بیوټي پارلر دي، یا دا شان ټور اپریټر دي، سکیورټي ایجنسیان دي، چې څومره هم د غیر سرکاري کاروبارونه دي، په صوبه کې هغه باندې د ټیکس لګولو او پریکړه کړل ده، او دغه هم ویل چې د ایکسایز او ټیکسیشن د دې لپاره یو خصوصي عملیه ټاکلې چې هغه به د دغه خلکو نه دغه ټیکس راټولوي. دې نه علاوه ابتدایي تور دي د صوبې 500 لوی ډاکټران په دې کې شامل وو، پریکړه کړل ده، او هغه به د څومره کسان چې یا ادارې چې یا دې به هر میاشتې خپل ټیکس تفصیلات هغه به ایکسایز دغه
راټولوي. هلته د خیبر د پیښور د هسپتالونو ډاکټران وای په بازارونو کې دویم نمبر یعنی جالي او غیر معیاري داروغان خرڅيږي چې ورسره د ناروغانو حالت لا نور خراب شي. بلخوا په پیښور کې د داروغانو سارونکو یا ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې اوس په بازارونو کې د جالي داروغانو مقدار ډیر کم شوی دی. په دې حقله تفصیل د پیښور نه د زلاند یوسف زی رپورت کې ورو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال رډیو ته وویل چې په بازار کې لمیار پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرڅیږي، خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډیره ګرانه وي، او دا چې داسې ډول دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي.
فیدی پځیا خو بالکل نقصان ځکه دی چې هغه خو لکه اکثر داسې چې خلک څوک پکې وړه واچي، څوک پکې یو شی واچي، څوک پکې بل شی واچي، داغی باندې خو لکه ایس ریگولیشن نشتا، نو هغه خو ډیر زیات نقصان دی دی. مونږ ته خدا پته نه لګي، مونږ ته خو لکه دا څه پته ولګي چې یو دوی کار نه کوي، نو مونږ وایو چې دا نو مونږ لکه شک ته راشي. نو دا د چې لکه مونږ خو پاغي کې ټرین نه یو چې داغه کیمیکل دغه چې کوم دی هغه د فارماسیست کار دی.
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي، خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر څو چې لیبارټری کې د اصل یا نقل تصدیق نوي شي، او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہ داری ده.
باز داسې وی چې هغه بیا دی هغه ډیستریبیوټر پترونه کیږي خپل هغه بای پاس کی کنه صرف هغه نوم او هغه پیکینګ جوړ کی او هغه کې د خېری ته مس برانډډ ډرګ وای یا سپیریس پټر وای اډلټریټډ ډرګ زمي پکې بازار لکه هغه سیز اړو وینه هغه ټریس کول لکه هغه ګران چی نه چی دا واقعي هغه شاید دی کنه دی کنه، او دا اوریجنل کمپنی جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړی، نو هغه به پاره به ویریفیکیشن کوي پراپر، هغه به مطلب ډرګ انسپکټر به هغه سامپل والی هغه ډیټیل ته ولیږي او هغه وګوري مینوفیکچر نه کنفرم کیږي دا دی ال بیچ دی نه دی ردی جوړ کړی دی نه دی.
خو بیا د پیښور یو ډرګ انسپکټر محمد نعیم وایي چې په بازار کې د نقلي او غیر معیاري دوایانو شمیره ډیره کمه ده، او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي.
په دې 2015 کې ما تقریبا د 300 نه زیات سامپل وشته کړی دی، لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچي په دې کې مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه، او په هغه کې زه دا ته وډه وایم چې درې سلور چې کم دی دا سی دي چې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دی. مطلب مونږ ایکسپرت دي زی باوجود د دې نه مونږ ته به ظاهرا ښکاري چې دا دغه دی مونږ له باټرۍ ته ولګو نو په هغه کې دومره کم اماؤنټ نو انشاءالله دلته کې زه تاسو دا خو نه شم ویلی چې هر شیز به ټیک وي خو اټلیسټ
د خیبر پختونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار ښه ساتلو په غرض د روان کال جنوري میاشت کې د هیلت کیر کمیشن اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او هم د دې ریپورت سره د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دي افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي خو افغان حکومت وایي چې باید لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي. د خبره محمد اکرم خپلواک تیر ورځ د امریکا غږ ډیوا ریډیو سره د مرکې پر مهال کړي ده. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي. دا پریکړه پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د یو غونډې پر مهال شوې ده. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زار علي افریدي نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کمیشن منشور به د راتلونکي میاشتې په 10 نیټه جاري کولی شي. نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د پولیو ضد درې ورځنی مهم پیل شوی دی. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو ویلي دي چې په یادو سیمو کې به یو شمېر وزیرستاني او ماشومانو په ګډون نږدې 3 لک ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا لاغ وروسته دا چې د نومبر په 24 ترکی د شام پولیس سره نږدې د روسیې یو جنگي الوتکه وشتله. یو چارواکی ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلې ده چې پکې د اسلامي دولت وسلوالي د لخوا د وجل شوو یو سل او شلو نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي. د اروپای اتحادیې او ترکی مشران باندې نن اروپا ته تلونکو کډوالو په اړه یوې مادې ته د حتمی شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي ټاکل شوې ده. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن د خبر په وخت ماښام 2 بجې په بروسلز کې د اروپای اتحادیې 38 مشرانو سره وویني.
د انیس اجمل نامو د خبرونو لنډیز واورید او اوس پام وکړی چې د پاکستان کورنی اخبارونو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړي. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځنو اخبارونو ځنې مهمې ادارې راخستې دي او دغه مهم ټکي تاسو ته وروي.
جنگ ورسپان خپل اداریا په نړیوال امن کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورسپان لیکي چې په مالټا کې شوې د دولت مشترکه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف کې یو طرف ته د فرانس صدر سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مکمل مرستو پیشکش وکړو، نو بل خوا یې د برتانیې وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغانستان په صورتحال خبرې وکړې او د کابل حکومت خواهش په صورت کې افغان امن عمل کې د هر قسمه مرستو یقین دهانی ورکړه. ورسپان لیکي چې پاکستان په نړیوال کچ امن غواړي او دې لړکې د پاکستان کوششونه د ټولو په وړاندې دي. خو د نړۍ د لوی لوی ملکونه د پاکستان د کوششونو مسلسل اعتراف خو کوي، خو تر هغه پر ضد جنگ کې نړیوالې ورورولۍ لخوا پاکستان سره چې کمی مرستې په کار وي نو هغه کې ډېر کمی په نظر راځي. ورسپانه لیکي چې په نړیوال کچ او د دې سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار په حتمی توګه کامیاب او فیصله ایز جوړولو لپاره ضروری ده چې هغه مسلې چې د حل لپاره ورته د نړیوال قوتونو د مرستو ضرورت دی نو هغه سره وکړي، چې پاکستان په خوشان د ترهګرۍ د دې چیلنج مقابله وکړي شي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ اوس صرف د یو سیمې او یا د مخصوصو خلکو پورې محدود نه ده پاتې، بلکې دا د ټول نړۍ لپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې له وجې نړیوال امن، خوشحالي او روشنخیالي د سخت خطرې سره مخ دي. په کار خدا وا چې دې مصیبت پر ضد نړیواله ورورولۍ رایوځای شوی وي، خو افسوس چې داسې نه ده. ورسپانې لیکي چې امریکا او د اتحادی نیٹو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څو واضحه کامیابی ترلاسه نه کړه، خو پاکستان فوج د ضرب عزب اپریشن د لارې ترهګرو ته ماتې ورکړه. که نړیواله ورورولۍ د ترهګرۍ خاتمه غواړي، نو دې لړ کې پاکستان صحیح رهنمایي کولی شي. ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوګرا د یادو مصنوعاتو په نرخونو کې د معمولي شان کمی تجویز خزانه وزارت ته لیږلی دی، خو چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کم رفتار سره کمی روانه ده، نو هغه شان کمی په ملک کې نه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د دومره کمی خو ضرور وکړي چې اولس ته یې فائده ورسي. په لیټر کې د یوې نیمې روپۍ کموالی نه اولس ته هیڅ ګټه نشي رسېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس پریس خبری ایجنسی په خپلې ولیکنه کې په پاکستان کې د میشتو احمدیانو د حالت په اړه لیکي چې دغه خلک د خپل شناخت لپاره په یو وخت هم له بلوګرو او هم له ریاست سره لاس او ګریوان دي. بلخوا ایسوسییټډ پریس په خپل یو رپورت کې لیکي نیټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې په هسپتال هوایي برید کې څو کسان وژل شوي وو. بوریوال کاکل د دې دواړو مقالو مهم ټکی اوروي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د احمدی ټولنې وګړي په ټوله نړۍ کې تر بل هر ځای زیات په پاکستان کې ژوند کوي. د ایجنس په لیکنه په پاکستان کې د احمدیانو شمیر نږدې 15 لکه دی او دوی هر ورځ له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری ایجنس زیاتوي چې د احمدی ټولنې پر غړو په پاکستان کې زیاتره وخت د سختریزو لخوا تور پورې کیږي چې ګواکې دوی اسلام ته سپکاوی کوي. د احمدی ټولنې غړي شکایت کوي چې د پاکستان د تحفظ ناموس رسالت په نامه قانون د دوی پر ضد استعمالیږي. ایجنس لیکي چې په پاکستان کې په 1940 او 1940 کې داسې قوانین جوړ سو چې کوم احمدیان مسلمانان نه ګڼي او هغوی د اسلامي اعمالو لکولو منع کوي. د مذهبي زغم په اړه د اروپایي پارلمان د یو ادارې چارواکي دینس یونګ ایجنس ته ویلي چې په پاکستان کې احمدیان هر ورځ د خپل مذهب له کبله ځورول کیږي او وژل کیږي. د یونګ په وینا پر احمدیانو پر لپسې بریدونه دا په ډاګه کوي چې د پاکستاني حکومت لخوا هغوی ته د ورکړل سوي ازادۍ ساتنه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف ایجنس ته ویلي چې د احمدیانو په اړه قانون په قومي اسمبلی کې له پوره بحث وروسته منظور شوی و. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر پر 6 نیټه د پنجاب په جهلم کې د یو ځایي ملا په خوله او پاروانه په سلګونه ځوانانو د احمدیانو یو کارخانه وسوځوله. د ایجنس په لیکنه د احمدي ټولنې کورنۍ د نومبر پر 6 نیټه په دې باوري سوې چې پر دوی به هیڅ ډول رحم ونه سي. بل پلو ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس بیا په یو رپورت کې لیکلي دي چې ناتو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روختون هوایی برید کې څو کسان وژل شوي وو. ناتو ویلي چې د دې برید په اړه لا هم د دې معلومولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې آیا په دې کې 1.5 کسان وژل شوي وو او کنه 1.5. ایجنس لیکي په دې اړه د امریکا د سیډنو رپورت لا په عامه توګه نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې 1.5 کسان پکې وژل شوی وو. جنرال جان کیمپل ویلي چې دا د انساني تیروتنې له مخې رامنځته شوې یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای شوی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی ولسمشر طیب اردغان د شام سره په پوله د روس د جنگی جاز د وشتلو په اړه د خپګان څرګندونه کړې، خو د خپل هیواد لخوا د دغه ګام دفاع هم کړی ده. په همدې حال کې د روس پارلیمان وایي هیواد یې حق لري چې د ترکی د دې اقدام په وړاندې پوځي ځواب ووایي. د دې پیښې وروسته د انقره او ماسکو تعلقات ترنګلي شوي دي. په دې حقله تفصیل د فریبا ظاهر رپورټ کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه پوځ لخوا د روسي جټ الوتکې د لوېدو له کبله خوشیني شوتلې ده، خو په همدې حال کې د ترکیه د دغه اقدام دفاع هم کړې ده. ښاغلی اردوغان چې نن یې خپلو پلویانو ته خبرې کولې، په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه انتقاد وکړ. تیره اونۍ د ترکیه او سوریه پر پوله د ترکیه پوځ په دې تور روسي جټ الوتکه وشتله چې ګواکې د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه دغه ادعا ردوي. ترکیه له خپل وګړو غوښتي چې روسیه ته خپل غیر ضروري سفرونه وځندوي. بلخوا روسیه هم وایي چې دوی به ترکیه ته د ویزې پرته سفرونه وځندوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرون په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې وویل دوی وایي د روسیې مشرتابه پرېکړه کړې چې له ویزې پرته سفرونو هغه قواعد به وځنډوي چې اوس مهال یې له ترکیې سره لري. دا پرېکړه به د 2018 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د انقرې د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې لري. د لاوروف دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د روسیې د استازو جرګې یا دوما ویلي چې هېواد یې د نړیوالو قوانینو له مخې حق لري چې د ترکیې د تېرې اونۍ اقدام ته پوځي ځواب ووایي. دا خبره د روسیې د استازو مجلس یا دوما ویاند تېره ورځ بخارست ته د سفر پر مهال وکړه. سرګی ناریشکن یوه رومانیایي تلویزیون ته ویلي چې د ترکیې لخوا د روسیې جټ الوتکې ویشتل یو جرم دی او د عاملینو د سزا غوښتنه یې وکړه. دوی وایي هغه کسان چې دا عمل یې ترسره کړی ځانګړي نومونه لري، هغه باید وښودل سي او سزا وویني. البته چې د روسیې لخوا به دې کړنې ته ځواب ورکول کېږي. روسیه د نړیوالو قوانینو سره سم حق لري چې پوځي ځواب ووایي. تر دې وړاندې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیې ته خبرداری ورکړی و چې له اور سره دې لوبې نه کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې به هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال مرکبه درته هم د نن ورځې د مشال په راتلونکو خبرونو کې وړاندې کوو. خدای غوښته وړاندې د دې غړې ځنې ریپورتونه لیکوال ډاکټر محمد تقی په ډیلی ټایمز او ورځپاڼه کې په خپل مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ستونزې سیاسي هوارې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په ګټه دی او په کار دی چې د دې لپاره عملی کار وکړي شي. شاهین بنیره د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډاکټر محمد تقلی کی په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ مشر په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې په دې خبره زور ورک چې سیمه کې د امنیت پاړه د خبرو لپاره دی باید یو ښه حالت رامنځته کړل شي. د خیبر پختونخوا کوز در سیمه ته له افغانستانه د هغه 22 وسلوالو مړي راوړل شو چې هلته د امریکایي ډرون په برید کې او یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وو. لیکوال زتوی چې کچره د کرخې دی اړخته د وسلوارو ډلو مرسته کیږي او بیا افغانستان ته د جنگ لپاره لیږل کیږي، نو د خبرو اترو لپاره یو سازگار ماحول څنګه رامنځته کیدی شي؟ بل دا چې دغه وجل شو وسلوالو جنازې هم شو او د جهاد لپاره پکې شعارونه هم پورته کړل شو، خو د پاکستان چارواکو پرې هیڅ هم ونه ویل. د لیکوال په خبره د ډیره د غیر ذمہواره خبره ده. نوموړی وایي د ضرب اعظب په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیلابیلو سختدریځو ډلو وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خواره شوي دي. پاکستان که د افغانستان په اړه څه فکر نه لري نو خپل غم خو دې وخوري کنه. بل په امریکا کې خبریالانو ته د وینا په وخت د پوځ بیان ویلی وو چې په پاکستان کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سوري هم پرې نږدي. نو دا څو کاله وړاندې چې طالبانو د اسلامي دولت د وسلوالو په شان خلک حلالول، نو په دغه شکل کې خدا ډله د وړاندې نه دلته وجود لري. ډاکټر محمد تقی په پای کې لیکي د افغانستان د ستونزې سیاسي هوارې یوازې د افغانستان نه بلکې د پاکستان هم په ګټه دی. په پاکستان کې تر لسیزو خلک سخت دریځې پله رابلل شوي دي او جهادي نظریې ښه په زور کې دي. د ډاکټر تقی په خبره کې د وسلوالو ډلو ته د بیا راټولېدو او منظم کېدو موقع ورکړل شي، نو دا به د ځان وجنې برابري.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د مشال ریډیو خبرونه ته غوګي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي په 13-15 کلونو کې په هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو سباندې 3000 کارکونکو وجل شوی. دا راز په همدې بوده کې د ترهګرۍ په پیښو کې لږ تر لږه 3500 عام خلک وجل شوی دي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیسه اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان حکومت په لومړي سل د 13-15 کالونو پر مهال په ترهګرۍ کې د وجل شوو کسانو شمېرې په ډاګه کړې دي. په دې کې د وجل شوو وسلوالو د مرګ سزاګانو شمېرې هم شاملې دي. رسپانه لیکي د شمېرې د کورنو چارو وزارت د پاکستان قومي اسمبلی کې د بحث پر مهال شریکې کړې دي. د پاکستان د حکومتي شمېرو تر مخه په 13-15 کالونو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3500 کارکونکي وجل شوي او 5978 زخمیان شوي دي. په همدومره موده کې بیا 5523 عام وګړي وجل شوي او 10095 زخمیان شوي دي. په پاکستان کې په 13-15 کالونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو په وجل شوو کارکونکو کې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو کې وجل شوي دي. د حکومتي شمیرو تر مخه په فاټا کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 1408 کارکونکي وجل شوي او 2240 زخمیان شوي دي. دغه سی بیا 1410 عام وګړي وجل شوي او 2270 زخمیان شوي دي. روسپانه د پاکستان د حکومتي شمیرو په حواله وایي چې په 13-15 کالونو کې 3501 کم شپېته وسلوال وجل شوي چې پکې 2513 په قبایلي سیمو کې، 9 په پنجاب، 302 سلویخت په سند صوبا، 355 په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې بیا 1445 په اسلام آباد کې وو. د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې 3 او 1 په گلګت بلتستان کې وجل شوی دی. دغسې بیا په 13-15 کالونو کې 103 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوي دي او 206 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي خو لا ورکړل شوي نه دي. د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملي کېدو په اړه بیا روزپاڼه لیکي چې د کورونا چارو د وزارت تر مخه تر قومي اکشن پلان لاندې یې د نفرت ډک تقریرونو او مواد خپرولو په تور 1915 کسان نیولې دي. روزپاڼه لیکي د 13-15 کالونو د حکومتي رپورټ تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره یو معیاري فارم جوړ کړی دی او هغه یې له نورو صوبو سره شریک کړی هم دی. د کورنو چارو وزارت چارواکو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې 102 مدرسې تړل شوي دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي په پنجاب کې 1420 مدرسو، په سند کې 6، خیبر پختونخوا کې 2، گلګت بلتستان کې 1.5 مدرسو ته د بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې ترلاسه وي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنیو څپو 6.21، پلندو څپو 2013، 15,300، 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پیښور خار سره نږدې د متنو په شیرکه ریونین کونسل کې ځایي منتخب شوی نمائندګانو د پیښور پرس کلب مخې ته پرون مظاهره کړې ده او تور یې لګولې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نورو ګوندونو نمائندګانو ته په ترقیاتي کارونو کې د راز په دې ورستیو کې د غنمو تخم په ویشلو کې او نور پرمختیایي پروژو کې د دوی سره نه سلا کوي نه برخه ورکوي. په دې حق له پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دا ریپورت را لېږلې.
د خالی پورس د متنو سره نږدې د شریکیرا یونین کونسل منتخب بلدیاتی نمائندگانو په پیښور کې د احتجاجي مظاهره ترسره کړه او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت تور پوری کړو چې د پرمختګ او خیر خیګړی د کارونو په لړ کې هغوی په اعتماد کې نه اخلي او یوازې د پاکستان تحریک انصاف منتخب نمائندگان یا نور غیر منتخب مشران په اعتماد کې اخلي. د لړکی د شریکیرا یونین کونسل نائب ناظم ملک ګولازم اپریدی مشال ریډیو ته ویل
دا اوس دا کوم پکیج راغلی او د کسانه په دې کې مو منتخب کونسلرانو لای مو کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دی چې کوم دی پی ټی ای نو هغه له اسمه لا نشولو دی هغه چې کوم ایسه فرمونه او ای علاقه غیر خلکو لویر کړل سے خرچ کر لو بازارونو کے کولے عام خرچی گی او دی مو اس اغا نشتا شپیک میشتے وش الیکشن شوی د مو چاله د سخت نشو کوله نو دی الیکشن نہ سم مطلب پوش ولی ایمون عوام کار غوری مو سپسوی تو کو چ دی مول د حکومت مخصن روسی
د پیخور زنی نورو بلدیاتی نمائندگانو دی لڑکی مشال ریډیو تو ویل
زمانوم علی اکبر د ټاون ممبر يم د 33 شریکر سره می تعلق دا نون ټیکټ نہ لڑا شوی پریو کونسلر نہ د غنمونه خبری گی نر د نور داس ترقیاتی کرونا کمول دا ترقیاتی کرونا چکم راشی عام دو پټ صدے کو دمان سے 150 نہ زیات کم غنم بوری چوی پاتی شوی دی او پاغي کې دی واجد سے پکور کې په بنگلې کې پرتی دی واجد د ډیسټریکټ ممبر د پی ټی آی دی دا غنم د زمیدار غریب عوام د پر غجو تو خم وو جی خدا غریب عوام او زمیدار له بالکل نه دی ملاو شوی
ډاکټر عبد القیوم جنرال کونسلر عدیزی شریکه را اصل خبره دا چې مسلې خو ډیر زیاتی ډیر افسوس سره مونږ دا خبره کول غواړو چې مونږ بلدیاتی نمائنده یو مونږ ته خلکو وټ راکړی دا پکار دا و چې تقسیم زمونږ په لاس باندې شوی وای نو کدا سي خبرې وینو بیا زمونږ ضرورت څه دی یا به مونږ استفاغانه ورکو یا به خلک را ولو دا روډونه وبندو
صوبایي حکومت وای دیش پیسه پرمختیایي بجټ به بلدیاتی نمائندگان خرج کوي خود حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د نور غوندونو سره تعلق لرونکي بلدیاتی نمائندگان وای د پرمختګ او خیر خیګړی په کارونو کې یوازې د تحریک انصاف د ځایی نمائندگانو یا نورو غیر منتخب مشرانو سره مشاورت کیږي او د مخالف غوندونو نمائندگان په اعتماد کې نه اغیستل کیږي د دې منتخب نمائندگانو د ستونزې په لړ کې مو د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شاه پرمان سره د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه خو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه غلام غوث مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
نن یعنی د یک شنبه یا اتوار په ورځ د خوست ولایت په ګړوند افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد ناروغي د ورځنې کمپاین پیل شو. د یاد ولایت د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دلته به د ویکسینو د ګرځند ټیمونو لخوا د یو شمیر وزیرستانیانو ماشومانو په ګډون خواوشا 300,000 ماشومانو ته د پولیو خلاف ویکسین ورکول کیږي. نجیب الله الوخیل مو په نور حال خبروي.
د خوست په مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د خواوشا یو لسنیم سوه فنی او رضاکارو واکسیناتورانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یک شنبې دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې کلي په کلي جومات په جومات او کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته به 2 څاڅکي واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزان د وژون کې او یا دایمي معیوبون کې مرسته خو وشغورل شي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی مشال راډیو ته د واکسینو د دې درې ورځنی کمپاین په اړه داسې ویل.
په تیر ان ای ډی کمپاین کې 2,95,000 ماشومان واکسین کړی دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم سب ان ای ډی په هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پولو ولری نو دا سب ان ای ډی کمپاین نن ورځ عملا شروع کیږي.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس وړاندې وایي چې واکسیناتوران د ګوزان ناروغۍ مشکوک واقع اخلي او مرکز ته یې لیږي چې له خمرغه د 3 کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزان ناروغۍ هیڅ مثبته واقعه نه ده ثبت شوې. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ډاکټر غلام نبی: زما هیله او ارزو د ټولو کورنیو نه دا ده چې هغه ماشومان چې د 15 کلونه لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه مونږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو په آینده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونه وړ ده پولیو یا ګوزان یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي یا د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایبیت لامل کېږي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو اوس ننګرهار ته. د ننګرهار ولایت مدني فعالان وایي چې په تیرو کلونو کې د جلال آباد ښاروالۍ اړوند ټول قراردادونه په رشوت او درغلۍ ورکړل شوي. دوی له نوي ښاروال نه غوښتنه کړې چې ټولو پخواني قراردادونو ته د بیا کتنه وشي او دې لړ کې د قانون عملي کړی شي. په دې حقله نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د شنبه پورز د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو د جلال آباد ښاروال سره په ناسته کې د هغو قراردادونو د پسخه کولو غوښتنه وکړه چې د ښاروالۍ اړوند جایدادونه او عامه ځایونه زورواکو ته په تعلقاتو په ټیټه بیه په قرارداد ورکړل شوي دي. د ننګرهار د مدني ټولنې یو تنفال غړي عبدالرحمن ماوین د نورو په استازولۍ له لسګونو قراردادونو څخه یو ته اشاره وکړه چې د موټر د تمځای په نوم ورکړل شوی خو اوس پکې مارکیټ جوړ شوی دی. نوموړي وویل
قراردادونه اوس څېړه چې دا قرارداد په کوم نوم باندې ورکړل شوی دی اوس ورکې څه کار کوي. تاسو به وګورئ دغه مې اصلا پلازې نه خوښې دا سفرې لګېدلې دي اوس بنې دا یو قرارداد ورکړل شو چې د موټرو تمځای جوړو هلته اوس پوخ دوکانونه جوړ شي پنځلس پنځلس زره روپۍ افغاني د هغې په کرایه باندې ورکول کېږي تعمیرونه ورکې جوړ شو.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولازمری هم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هغه قراردادونه چې په درغلۍ ورکړل شوی وي په کار د چې پسخه شي او عاملین یې سرنوالۍ ته ور وپېژندل شي.
څوک چې فساد یې کړی دی په قراردادونو کې قوي لاس درلود مافیایي کړی ورسره و ولایتي اداره ورسره و هغه قراردادونه باید بدون د شد او استدلال نه باید فسخه شي. د دولت عواید خپل جب ته راړول دا یو نیمې د قرارداد ورکړې نور مطلق دا د قانون نه خلاف دی دا خلک باید ونیول شي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د جلال آباد ښاروال امید الله افغان وایي چې پخوانی قراردادونه په داسې هنرمندانه ډول ورکړل شوي چې دوی په قانوني توګه د پسحه کولو واک نه لري خو ژمنه یې وکړه چې نوي قراردادونه به په شفاف ډول ترسره شي.
نوي قراردادونه چې کیږي دې کې ورته شفافیت پوره اطمینان در بلډینګ هم کیږي اخلاص بلډینګ کیږي. پخوانی قراردادونه قانوني مراحل ټولو تیر شوي تاسو پکې دومره شی نشي پیدا کولی خو هغه پروفیشنل هغه غل چې غلا کوي پکې شوي دي که هغه موږ ماتول هم غواړو هغه د قانوني لارو نه کولی شو. داسې غیر قانوني زم دا فوق العاده صلاحیت نه لرم چې یو قرارداد چې شوي او بس دا قرارداد زما خوښ نه شو دا مې مات
لودا چې په تیرو کلونو کې د ښاروالۍ اړوندزم کې په یو او بل نوم په ټیټه بیه په قرارداد ورکړل شوی خو اوس همغه ځایونه د کورونو په نمرو بدلی شوی چې یوه نمره ځمکه پکې تر 500,000 افغانیو پورې پلورل کیږي او د ننګرهار چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو نوي ښاروال ژمنې وکړي چې دی به هیڅکله داسې قرارداد ونه کړي چې د وصولو او قانون خلاف عمل پکې ترسره شوی وي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
روانم حوصله می کلوی دلی پاسه دلی روانم حوصله می کلوی دلی پاسے دلی اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلی اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلی روانم حوصلے میں کلوی دلی پاسے دلی روانم حوصلے میں کلوی دلی پاسے دلی روانم
حوصله می دلوی دلی پاسه دلی روانم حوصله می دلوی دلی پاسه دلی اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلی زستان شرم دما زمان شرم دلی اخیر میں دہمت نہ مرحلی او شرمی دلی اخیر میں دہمت نہ مرحلی او شرمی دلی روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلی روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلی